سلام په کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسعت کې به د مثلث اومې ورځې خپرونې واورئ خو تر هغه مخکې خبرونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانستان پر پولو راستنو شویو او نورو کسانو ته چې د خوندیتوب ځانګړي اړتیاوې لري د ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د دغې ادارې د افغانستان څانګې پرون شمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اروپایي ټولنې څخه مننه کوي چې پر وخت د اغېزمنو شویو کسانو لاسنیوی کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د افغانستان څانګې یوه ویډیو هم خپره کړې چې په تورخم کې کارکونکي راستنو شویو افغانانو ته د روغتیایي او نورو خدماتو د وړاندې کولو په حال کې ښکاري. په وروستیو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه د بې اسناد افغانانو د استنولو بهیر ګړندی شوی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د ایران د قضایه قوې له مرستیال ډاکټر کاظم غریب آبادی سره په ایران کې د افغان بندیانو پر ستونزو هم خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې د زندانیانو د ستونزو پر حل د زندانیانو پر استرداد د موافقتنامې پر پلي کولو په اعدام محکومو شویو افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پر پیدا کولو او د افغان کډوالو د نورو ستونزو پر حل خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی لوري په ایران کې د افغانانو د زورونې د پیښو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو ژمنه وکړه. د ایران په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له ګوتو په شمېر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ایران ډیپلوماتیکو سرچینو د بلخ او تهران ترمنځ د یزید ایر هوایی شرکت الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی. په مزار شریف کې د ایران قونسلګرۍ د خبر پرونشنبه ورکړی او ویلي دي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو د وګړو په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان ته د ایران مهان، تابان او کشیر هوایی شرکتونو هم خپلې الوتنې بیا پیل کړې. کله چې کم دوه نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ډیرو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. ایران پرون د سوریې په پلازمینه دمشق په وروستۍ حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړ. وروسته له هغې چې د ایران سپاهي پاسداران په دې حمله کې د خپلو څلورو غړیو وژل کېدل تایید کړل، تهران وایي چې د ځان د دفاع حق لري او د دې حملې ځواب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون شنبه ویلي د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا بیا بیا تیری کول د اسرائیل د رژیم د اوج او کمزورۍ نښه ده. د ده په وینا د ایران حکومت په مناسب وخت او ځای کې د سوریې پر پلازمینه د شوی حمله په ځواب کې د ځوابي اقدام حق لري. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون ویلي د دمشق پر مزه سیمه د اسرائیل د حمله له کبله لس کسان وژل شوي دي. د ایران سپای پاسداران ویلي په وژل شویو کې څلور کسان د دوی پوځي سلاکارانو. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د سودان د لویدیس په دارفور کې له تیر کال د قومي شخړو په نتیجه کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دغه راپور چې کاپی رویټرز خبري اژانس هم کتلی وایي دغه شخړې د چټک ملاتړ ځواکونو او د هغوی د عرب متحدو ملیشو ترمنځ شوي دي. په دغه راپور کې د استخباراتي او نورو سرچینو په حواله ویل شوي چې په سودان کې د 2023 میلادي کال د اپریل له 15مې چې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې د اټکل له مخې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې څارونکو ویلي چې کره شواهد لري چې متحده عرب اماراتو هره اونۍ څو ځلې د چټک ملاتړ ځواکونو ته پوځي ملاتړ برابر کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې په سودان کې د جګړو له پیله شاوخوا 1500 کسان د دغه هیواد په ختیځ کې چاد ته پناه وړې ده.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل رحمان د جنوري په اوومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. لنشتې دونی موکلونو رئیس چې افغان طالبانو کابل نیولای دی ورستر ولی په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د لیبریډونه زیات شوې دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی لاغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاه ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشرۍ د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخوانی ډیپلوماټه را سره ده. عبدل ته په استودیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم مغلی اقبال ک لمړی ل تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هواره کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې بیرته عادي شي.
سلامونه تاسو ته تاسو مېدما او زمګه دونکو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی د دې ډیر ګټه بخپل مولانا فضل الرحمن ته برسیږي ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی. زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په زده شروع کړی و دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي. زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی. زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آیس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پي په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه ترسره
کړي. تاسو یوې مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن او دا خبره مو کړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخابات کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړله نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز وره بلوچی ویلي چې دوی د مولانا فضلالرحمن دغه سفر ملاتړ نه کوي او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونه بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
په ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادونو مفاد او مصالح مخته و نصاب دي. نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلک دي هغوی سره رابطه وکړله، وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده.
محمد صاحب وبخښئ، اوس خبرو ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو له وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبه پرز دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کوو؟
بالکل، د نظیفی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مختراله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګه دې ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضلالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشي نو هغوی د دې غټه وجه داده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفی صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا فضلالرحمن باندې خپل بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضلالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري، نو کېدی شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا فضلالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغه نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضلالرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضلالرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونشي. بل لور ته مولانا فضلالرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولی شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پرېکړه شاید وشي په دې باندې. خو موږ په دې باندې پوهېږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل الرحمن تو زلی د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهیږو چې د متقی او داسې نورو کړی چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پوهیږو چې دوی په بعضې اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړی د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونیشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپله د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اورېدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل، کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبین اول د طالبانو د واکمنېدو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي که ونیشي دا به هغه وخت تصمیم، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوی چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته، دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي معاون دی او همدې دپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلی ول هغه سره هم نه و کتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل، خو زه یو پوښتنه درلودل مخکې ستاسو تر خبرې پورې، که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا ده، مونږ پیږو که د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچې ته که مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډېر ضرر لیدلی دی. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو، بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کاله جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډېر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ځوان نسل او خصوصا د ښځو دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره. دا چې امریکا راغلی و که دا دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغسې یو نظام سقوط وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډېر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته او کدا په رسمي توګه دا زما نظر ده زما تحلیل ده ممکن دسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایه چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځه دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې
صرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کومه نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نو هغه وویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې موږ انتخابات وځنډو انتخابات مخامخا کیږي او دغه خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2010 کې د دینه حالات ډیر خراب وو خو دغه باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکی انصاف په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل عوامي نشل ګوند د پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل او کساسو یا شي د انتخاباتو نه لګه شی به مخ کې په د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شو خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو بل چې دوی کوم دغه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال دې کوم خبریاله په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه نو څنګه چې وختي موږ خبره وکړي چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چیرې چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړې لري طالبان د مشر سره نو هغه چې پړوم بیزل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریز هغه هغه ته رسیدلې دي نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت ته نو یو خو دغه دریز ورسېده بلخوا بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي نو د دینه یو ګټه بل دار چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې دغه کومې اندېښنې دي کوم کنسرنز دي هغه ته ورسېدلې او داسې نور ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه با مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت کې می خبرې دي ابه نیخ پنیغه مولا هبت الله تر سره ولي
کسام دي مولا دي مولا هبت الله سره دي فضل الرحمن دي لیدونو کتنو پاړه باندې تر دې شپې پوری ډېر رسمن خبرې نه دي شوي خو بیا هم اغلی حق پال لوی سره دې سفر ته کڅو کو رتا سو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې دې سفر ته په سترګه ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی و چې خبرې کړې وای نو یو مولا پاید ولې آل تلاړ شي او مولوی پاید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دا تللی وای ځکه چې موږ پوهیږو چې افغان طالبان یا د طالبانو دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پي په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د ملا واکی حکومت ته هم د سیو سفر مناسبه ده چې باید ګوروشي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شوو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره د څه فایده ورسوي مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی خو توقع کچېرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای کچېرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع خو هېڅکله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا کچېرې په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او پغی باندې باید خبر شي او دا وغید حوار ولود لپاره باید کوشش شوی وي. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړې، مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږه د مولانا فضل الرحمن هغه کلب هم ووته چې دوی څخه پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اقله د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوقو ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پوهیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزې په اقله غږیږي.
بله، اخر اقبال وبخشي، ستاسو خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امری خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و، ما هغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل او څومره پروپاګنډه د هغو خلاف وکړه چې تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې جمهوریت تبدیل راغلی ده، خوشحال کړه جب نتیجه کې دا ټول تبدیل راغلی ده. لہذا دا دنیا باندې څه سخته راغلی ده چې دوی هره خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبرې باندې پوهېږي چې مونږ دنیا سره چلو، مونږ دنیا سره همقدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو نه خو هغه پوهېږي که نه دي. مونږ ته څه فکر ده چې زه به چې کونده په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بېګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي، او د هغو بمباریو کې هم انسان کشي ده، نسل کشي ده او یو جنګي جرم ده.
وبخښئ، اوس به بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسنه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي، ځکه چې دی ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پېژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل الرحمن کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوی او یا نور نشي کولی. نو په دې اساس دغه سفر همدې دپاره ترسره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهدافو دپاره ډېر مهم و.
خو دې ته دا مسلې تاسو اشاره کړه، مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وایي؟
ما صرف تاسو سره ما چې لکه که تاسو خیلی دا چې څومره مولانا فضل الرحمن د 1 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو همدغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پي باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پي باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کېږي مخته راځي. خو که تاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغسې د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولي دي. خو پوښتنه زما داره چې په دغه باندې باس هغومره نه کېږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کېږي، نو هغوی چې افغان طالبان غوسه هم پر دې دي چې پاکستان خپلې غوښتنې هغوی ته دي، خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمې غوښتنې په هغې باندې باس قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعالې دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډېره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر سنځي لوی سنځه په ټوله منطقه کې نشته. ته یو میلیون او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راوند غړو اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ووسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي. او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وغږېدو، خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږي او بل طرف د بل څوک خوږي. یعنی معنا یې دا چې که افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي. او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت ده په دې ټولنه کې. او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونې ومې ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونې را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغۍ د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یوه میاشت کې آباد کړي. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یو جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنوونکو وژنو حال هم درکوم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو څپه داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه، کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنې زیږولې.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعال شو، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. دا غو سفر له ګڼو نیوکو سره مل و.
راتګ په شخصي لحاظ د در لپاره ښه ده، په افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره وه چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
خود دې نه کټه مده په خیال مولانا صاحب د الیکشن کې کې دي چې مولانا صاحب ور ډیفینیټلی دا دوره چې ګټه په الیکشن کمپین کې دا استعمالي و.
د بهجابۍ په تور کابل کې د میرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه تا طالبان دو خبرې کوي، کله وایي فحشای خپروله، کله وایي سوالګري ټولو. ازادۍ جبهې په دې غبرګون برید پرې کړی.
هغه حجاب هم موږ د دې نه دی غوښتی، کوم چې شریعت امر ورباندې کړی چې صرف یوه سته دبیلوته وي چې لار ورباندې وویني. داسې حجاب هم موږ په خلکو نه دی لازم کړی. موږ داسې نجنکۍ توقف کړي، بعضې زنانه توقف کړي د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وي.
او په پکتیا کې له بې علاجۍ ړوند خبریال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ورسېدلې چې سترګې یې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي، که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي هیوادونکې علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو داسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشي. د داعش خراسان ډلې په تیر یو اونۍ کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچې او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو اربیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولی دی. دغې ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه سل کسان وژلي او تر 200 نور یې ژوبل کړل. طالبانو ته نږدې المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره دی بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی، خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتې برچې کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوي. دغه راز داعش په وسلوالو کابل ته د ملا فضل الرحمان په راتګ سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای دپاره زموږ تپوس وکړي، د خدای دپاره زموږ به د څو پورې دا جنازې چوتو، د څو پورې به چوتو. خان دي راپسې قبایل وته بل شان ښکاري، روزانه زه د خلکو په خپو باندې پرېغوزه.
همداراز د کابل دشت برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه په ورځ بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولي او تیر یو اونۍ کابل کې د تیرو دوو کالو په پرتله خونړۍ اونۍ ثبت کړه. د چارو شنونکو په وینا داعش ترهګرې ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي، د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یوه واخنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو دې ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هېواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته په اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګویه اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایطو واک ته رسولي وي پر هغې کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوالو مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی، موږ ورته وایو هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. اوس دا سیاسي ملیشا تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه ونیسئ.
هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بلاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا حبیب الله سره د فضل الرحمان لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړې دي، خو که د شیخ حبیب الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاست مدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمان دې په خپل ماموریت کې کامیاب سوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ لپاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده داده چې د فضل الرحمان ماموریت د دې لپاره وو چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمان ټاکلی نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مربت ویلي مولانا فضل الرحمان په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نیمه، ځکه چې افغان طالبانو دېنه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره التقه نو ورکړې، احمد حالان کې تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت و په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لومړي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خدای دې نه غټه پیدا ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمال.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمان د سفر پر رابطه که څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولی و، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او میلمستیا نه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته له هغې چې طالبانو ملا فضل الرحمان کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمان د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړه او هلته یې د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمان راتګ سره سم د هغه ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند غبرګونونه راپارولي دي. مولانا فضل الرحمان چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی و، بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکی بللی دی. پخوانیو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمان له دې عمله نیوکه کړې چې مولانا کابل ته له راتګ سره سم ولې د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړې ده. ښاغلي فضل الرحمان ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بې ګناه وګړو ماشومانو بد ورځ راغلي، بیا هم ځینې خلک راپاڅېږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توشه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه ده تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا بری راستا د کور نجونه به یو ورځ هم د غذا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوي پاتې شوي، د کالج نه به نوي پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نوي پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو ګواښ کړی دی. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د خزو د ډله ییزو نیونو خپرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون ویلي دا د به حجابۍ د مخنیوي کمپاین اړوند نه دي بلکې له خاره د سوالګرو میرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانې او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د ښځینه پولیسو لخوا میرمنې حوزو ته وړل کیږي.
قلب نازک داره، یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چه و ما بسیج چه و علما بسیج چه و ایره چی کنه توجه.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب ښځې نیول شوي خو په وینا یې دا ښځې له توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي. بل خوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریز کاروان تر برید لاندې نیولی چې د به حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د 13مې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د به حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجونکۍ توقف کړې، بعضې زنانه توقف کړې، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل به حجاب او برمنډې وې، صرف یو کبای پتلون به وه یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو او یو پیران به زیر پناهین به اچولی وه.
د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپله اکس پاڼه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو میرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندي کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان میرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه یې خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته له هغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 40,000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یوه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکاني بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاسو ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوې چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه ورسره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ماماګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر مهال یو دم سترګې رسې ورو ورو کېدلې، بس پټه پښواله چې مخام مزدګر محل و چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دیتا زنګ ووهه، بیا مې ماما زوی راغله هغه زه بوتلم. خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پر مختلفې ودن کې علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات نه هیله شوم، ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلي چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمني کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغسې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي. خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامې څپې وي چې ناروغ د ډېرو شدیدو اراض علایمونه نه کړي کی، خو ځینې وخت دغه حملې ډېرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دم ګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دې اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک یې هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همداراز ډېرې نورې ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقونو، ماشومانو او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی یو مبارز پاتې شوی دی. لربره پښتونخوا کې د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادداشت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره. طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او د هغه ستاینه پکې کېږي. طالبانو نه دي ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزي او بري پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولي. په یو ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی دی لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوې نوه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړیو ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصارک کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخیني او یو اوخې شامل دی. دریمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی او چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د ادکې نیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بل خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټونو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین ښارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سکال په هیلونګ ژانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او چیرې اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر لس کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې. خو اوس د هند حکومت د دیرشو نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کېږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کمه خبره نه ده. خو بلخوا د جنوبي کوریا ساینس پوهانو د انسان د اصلي ژبې په څیر برقي مصنوعي ژبه تیاره کړې ده. د ډایګو ګیونګ بک ساینسي انسټیټیوټ ساینس پوهان وایي دا مصنوعي ژبه د خوړو، مشروباتو او دواسازۍ برخه کې د دوی چارې نوې هم اسانه کوي، ځکه مصنوعي جوړه شوې ژبه د ذائقې حس انتقالولی شي. دا مصنوعي ژبه د ذائقې د څکلو په مهال د سنسرونو په مرسته د ذائقې کیمیاوي معلومات په برقي سیګنلونو اعصابو ته انتقالوي. او سم د دې ونې ومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې ونې په پاله سپارم.